آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د دې یو ساعت خپرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل کې د بیگانۍ چاودنې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې ومنله. په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ویلي دي چې د شپاړسمې ناحیې په الوخیلو سیمه کې په یو مسافر وړونکي موټر کې چاودنې درې ملکي وګړي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. خو داعش ډلې د اعلان په نوم پاڼه کې ادعا کړې چې د کابل په شپاړسمه ناحیه کې د پل چرخي زندان پر یو موټر په بمي برید سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا برید چا کړی، خو اعلان یې کړی چې یو مشکوک کس یې په دې تړاو نیولی دی. په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې چاودنه په یو واړه مسافر وړونکي مرسیدیز موټر کې شوې ده. دا په کابل کې روانه اونۍ دوهم برید دی چې د داعش ډلې خراسان څانګه یې پړه مني. لومړۍ چاودنه د شنبه په ورځ په دشتبرچي کې وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان پکې ووژل شول او څوارلس تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د لس میلیارد افغانیو په ارزښت د څلورویشتو پروژو تړونونه منظور کړي دي. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک په ایکس پاڼه کې راغلي چې دا تړونونه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیسیون له لوري تر ارزونې وروسته منظور شوي. د بیان له مخې په دې پروژو کې د پنچیر د پارندې د بند جوړول، د زابل د توري بند بشپړول، په کابل ښار کې د ځینو مهمو سړکونو اساسي رغونه، په ځینو ولایتونو کې د برېښنا رسول او د باکیفیته او چټکو انټرنیټي خدماتو وړاندې کول شامل دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې پروژو د کار په پیل سره به زرګونه کاري فرصتونه هم رامنځته شي. په 2023 کال کې د افغانانو په ګډون څه باندې درې لکه شل زره کسانو په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د خبر له مخې د مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د جرمني فدرال ادارې په دې وروستیو کې خپله کلنۍ احصایه خپره کړې او ویلي دي چې له 2016 کال راهیسې تر ټولو ډیرو کسانو په تیر 2023 کال کې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د راپور له مخې ډیری پناه غوښتونکي په لومړي ګام کې د سوریې، بیا د ترکیې او وروسته له افغانستان څخه جرمني ته تللي دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان اروپایي هیوادونو په تیره جرمني او ګڼ شمېر نور بیا امریکا ته کډوال شول. پر دې سربیره لسګونه زره نور کسان هم په ناقانونه توګه په قاچاقي لارو جرمني ته ولاړل. د جګړې له پراخېدو سره د غزې له روغتونونو څخه پاتې ناروغان او ډاکټران د تېښتې په حال کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اندېښنه وښوده چې له دې سره به په غزا کې پاتې فعال څو روغتونونه هم بند شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د غزې په جنوب او مرکزي سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو څخه تښتي. ډېر کم شمېر روغتونونه په غزا کې چې د اسرایلو تر بمبریو لاندې ده فعال پاتې دي. اسرایل وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په اوومه حماس ډلې پر اسرایلو پراخه حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او له 240 نور زیاتې یرغمل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په حملو کې تر دې دمه څه باندې 30,000 کسان وژل شوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اسرایلو ویلي چې له حماس سره د پاتې شاوخوا 100 تنه یرغملو تر خلاصون او د حماس ډلې د مشرتابه تر له منځه وړو پورې به خپلو حملو ته دوام ورکړي. او د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل لومړی شل اووریزه لوبه کوي. د لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او هندستان درې شل اووریزه لوبې لري چې لومړی د جنوري په 11مه د پنجشنبه په ماښام، دوهمه یکشنبه د جنوري په 14مه او درېمه وروستۍ د جنوري په 11مه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې ادبي او کلتوري پروګرام خبريږي. خو لهغه مخکې لنډه خبری برخه لرو او دا هم لمړی راپور. په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانې اعلان کړی چې د سه شنبه په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې د یو ماین په چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د دې قومندانې ویان خالد زادران پرون پر ایکس شبکه لیکلی چې په الوخیلو سیمه کې په دې چاودنه کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه بیا ادعا کړي چې دوی د کابل په شپاړسمه ناحیه کې د پلچرخي زندان په یو موټر په بمی چاودنې سره د دې محبس لږ تر لږه لس تنه کارکوونکي مړه او ټپیان کړي دي. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویلي چې ماین په یو واړه مسافروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوی وو. د دې قومندانۍ ویاند خالد زدران په ایکس پاڼه یا ټویټر کې لیکلي د دې پیښې په تړاو یو شکمن کس نیول شوی، خو ده نه دی ویلي چې دا څوک دی او له کومې ډلې سره تړاو لري. دا چاودنه د کابل په ختیځه برخه کې شوې. دا په 2023 کال کې په کابل کې دویمه چاودنه ده. لومړۍ چاودنه شنبه د جنوري په شپږمه د کابل په لویدیځ د دشت برچی په شیا میشته سیمه کې په یو کاستر ډوله موټر کې وشوه. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د داعش خراسان څنګې په دشت برچی کې د شنبه د ورځې د پیښې مسؤلیت ومانه چې پترس کې الکتر لګه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د غیډلې په یو بیان کې ویلي غړوې د شیا مسلمانانو په یو بس کې چاودیدونکي توکي وچول. د شتبرچی په زلونو د داعش خراسان څنګه د بریدونو هدف ګرځیدلې. د غیډلې پر خونځیو روختونو او جماعتونو پراخ بریدونه کړي او په ټول هیواد کې نور سیمې هم په نښه کړي چې اکثر پکې شیا میشتي سیمې هدف ګرځول شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یو نامه ویلي د کابل په لویدیځ کې د شنبه د ورځې په چاودنه کې د هزاره ټولنې لکتر لګ 25 کسان مړه او ټپیان دي. خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیرې نه دی په ډاګه کړی. یو نامه په ملکی وګړو د هدفي بریدونو د بندولو او د عاملونو د حساب ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت ویلي داعش ځپلې او ترهګر وډلو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. خو د امنیتي چارو شنونکي او د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوال پوځ ویاند جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د امنیت په نیولو کې پاتې راغلي.
2023 کال کې د دې احتمال ډیر زیات دی چې ګواښونه او تروریستي عملیات د داعش او نور تروریستي ډلو خانه نور هم اضافه شي. متاسفانه طالبان کم کاذب ډاټ چې نړیوالو ته اولسته ورکړي د امنیت د ټینګښت په حق لباندې پاره کې مطلقا پاتې راغلي دي او دا په دوو کلو په تیرېدو سره عملا ثابت شوه. سره دې چې دوی د ولس او د هیواد امنیت نشي ساتلی، اته دوی خپل امنیت نشي ساتلی.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده په څیر د جنګیالیو د موجودیت راپورونو د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو اندېښنې هم راپارولې دي.
په کابل کې تر پرونی چاودنې وروسته د پرزیدل جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری وایي چې طالبان د امنیت په نیولو کې پاتې راغلي. د ښاغلي شینواری د خبرو یو برخه مو په راپور کې هم واورېده، خو هغه له ازادي راډیو سره په یو بشپړه مرکه کې ویلي چې طالبان د پلازمینې د امنیت لپاره لازم ظرفیتونه نه لري او د داعش حمله نشي مهارولی. له ښاغلي شینواری سره صفي الله ستانکزی مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د کابل امنیت څومره مهم دی او آیا طالبان سمه پاملرنه ورته کوي کنه.
د هر هیواد پلازمینې امنیت د ټول هیواد د امنیت استازیتوب کوي، نو د کابل امنیت مهمه ده. ولی تنها د طالب او ملا او د مدرسې په سیستم باندې امنیت نه ټینګیږي. کم فزیکی فشار، کم رواني فشار چې او کم ګواښ او ډار چې خلکو باندې حاکم ده، درسته ده ټولنیز لحاظه به خلک ونشي کولی چې مدني فعالیتونه وکړي، ولی د پوځي ډلو دپاره د تروریستي ډلو دپاره دا په هیڅ قیمت باندې نشي کېدلی چې دوی مخنیوی وکړي. بل د هغې تر څنګ د طالبانو ټکپوري چارواکي چې دي هغو د خپلو مشرانو نه ډېر سخت خوابه دي په دې چې مشران یې په حیش و عشرت کې دي او نور هغه اصلي اهداف او کم مقدساتو باندې چې دو په اصطلاح جهاد کو هغه پریخي دي.
په 2023 کال کې کابل تر دې دمه د 214 شاهد دی. په یوه اونۍ کې طالبان خو د امنیت د ټینګښت ادعا لري، مګر ولې د دغو چاودنو په مخنیوي کې پاتې راغلي او برلاسي نه دي؟
دا د اوس نه ده، دا د لومړي سر نه چې کله طالبان حاکمیت ته رسیدلي دي. موږ د مسلکي لحاظه تخصصي لحاظه تل دا ویلی دی چې طالبان د دې وړتیا نه لري د ظرفیتي لحاظه تخصصي لحاظه چې فزیکی، اپراتیفي، رواني، ټولنیز، اقتصادي امنیت ټینګ کړي. ولی آغا امنیت چې پاتم هو آغا تقریبا د جمهوریت وخت آغا امنیت او چې دوه شو کولای په یو څه موده اسوده توګه باندې هغه امنیت ته دوام وکړي، او بل په جمهوریت په وخت کې د امنیت اصلي ویجاړون کې خپل طالبانو او نورې تروریستي ډلې وي. نو په دې بنسټ باندې د طالبانو لپاره ډېره ستونزمنه ده چې وشي کولای هغه کم فزیکی، رواني، اقتصادي، ټولنیز امنیت چې د علمي او تخصصي لحاظه ایجاب کوي چې هغه تامین کړي. په دې چې په دې برخه کې دو لازم ظرفیتونه نه دي.
داعش څومره جدي تهدید دی چې د اکثر دغه سي چاودنو مسولیت مني او څه به پېښ شي که مخه ونه نیول شي؟
داعش یو نړیوال تروریستي فني او مسلکي شبکه ده تروریستي چې ډېرې وړتیاوې لري، او طالبان په هیڅ ډول باندې د دې توانایي او د دې ظرفیت نه لري چې د هغو د پرمختګ او د هغو د عملیاتو مخنیوی وکړي. لومړي سر کې طالبان د دې ظرفیت نه لري چې د داعش کوم ګواښونه چې دي هغه په دقیق څیړول باندې وڅېړي، او هغه ګواښونه چې د هغې څیړنو بنسټ باندې رامنځته کیږي د هغې لپاره تدابیر ونیسي. او د هغې تر څنګ داعش طالبانو ته نه بلکې سیمې او نړیوالو ته یو لوی ګواښ دی که چېرته پاملرنه ونه شي او همدغه ګډ وډ نظام چې اوس حاکم ده دا روان اوسېږي. باعث د دې کیږي چې هم په افغانستان کې هم سیمې هیوادونه او هم د نړۍ نورو هیوادونو ته ګواښونه وکړي او حتی تروریستي عملیات ترسره کړي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواره یو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې خپل نظر څرګندو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د تاجکستان د انصار الله د وسلوالې ډلې د یو قمندان محمد شریفوف کورنۍ او ملګری وایي چې له شاوخوا یو کال راهیسې د هغه مړی او ژوندی ورک دی. شریفوف چې په مهدي ارسلان مشهور و د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د راپورونو په اساس د افغانستان د ځینو هغو سرحدي ولسوالیو قمندان ټاکل شوی و چې له تاجکستان سره ګډې پولې لري. طالبانو په افغانستان کې د انصار الله د جنګیالیو موجودیت رد کړی دی. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
در راپورونو لمخې محمد شریفوف چې په مهدی ارسلان مشهور دی د طالبانو په بیا واکمنېدو په 2021 کال کې د شاوخوا 50 هغو سرحدي ولسوالیو قمندان وټاکل شو چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. د انصار الله وسلواله ډله په تاجکستان کې ممنوع ګرځول شوې، او محمد شریفوف هم د تاجکستان د حکومت لخوا له 2015 کال راهیسې په ځینو ترهګرو سازمانونو کې د غړیتوب په شک تر تعقیب لاندې دی. د محمد شریفوف خور نازنین یونسوفوا د ازادي راډیو تاجکي څانګې سره تېره ورځ خبرو کې ویل چې ل یو نیم کال راهیسې د خپل ورور له حاله نه دی خبر.
یو نیم کال کېږي چې موږ هڅه کوو د ورور په ارامي یو خبر ترلاسه کړو چې وپوهیږو مړ دی، ژوندی دی یا نیول شوی. هر چیرته مو چې مراجعه وکړ د مرګ او ژوند په اړه مو کوم خبر ترلاسه نه کړ. هیڅوک هم په اړه نه پوهیږي.
د انصار الله ډلې یو غړي هم د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته د نوم د نښودلو په شرط وویل چې محمد شریفوف نه میاشتې مخکې کابل ته د یو سفر پر مهال نادره کشو. دا هغه خبره دوی د مخدره موادو یو ډله قاچاقبر ونیول، او هغوی منلی چې محمد شریفوف یې نیولی و، خو د هغه د مړي او ژوندي په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د دوو سرچینو چې یو یې په خطلان سیمه کې د سرحدي ساتونکو په دفتر او بل یې د بدخشان په غرنۍ خود مختار سیمه کې د وویل دوی د انصار الله ډلې د غړي له ورکېدو خبر دي. دغه سرچینې زیاته کړې له هغه وخت چې د مهدي ارسلان نوم په رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د تاجکستان چارواکو په سرحدي چارو کې د هغه ګمارنه په جدي توګه نیولې وه، ښایي طالبانو هغه پټ کړی وي او د هغه د ورکېدو اوازې دروغ بللې وي. محمد شریفوف د تاجکستان د نوراباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او شاوخوا دېرش کال عمر لري. تاجکستاني چارواکو په پرلپسې ډول په پوله د تاجک جنګیالیو موجودیت اندېښمن کړي. د ازادي راډیو تاجک سرویس ته سرچینو ویلي طالبانو له ګاونډي تاجکستان سره د اړیکو د نرمولو په هدف د انصار الله جنګیالي د دغه هیواد له پولو څخه بل ځای ته وړي. تاجکستانی چارواکو لدی مخکی ویلی وو د دغه منه ګرځول شوی ډلې له 200 تر 300 پورې جنگیالي په افغانستان کې دي چې ډیری یې د تاجکستان اتباع دي. طالبانو د انصار الله سربېره د نورو اکثرو بهرنیو وسلوالو ډلو موجودیت په افغانستان کې په تېره بیا د طالبانو په لیکو کې رد کړی دی. د انصار الله ډله د تاجکستان د مخالفو ځواکونو د قمندان امرالدین تبروف لخوا رامنځته شو چې په 1990 کال کې د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې هوکړه ونه منله او افغانستان ته واوښت.